پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام علیکم، د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې نن په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو وروستۍ ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا پر افغانستان خبرې کوي. د افغان ښځو د حقونو یوه مدافع ټولنه له نړیوالو غواړي چې د دوی له مبارزې سره همغږي شي.
موږ غواړو چې په دې برخه کې ټوله نړۍ په ځانګړي ډول د جهان ښځې د افغان ښځو ملاوي وروتړي.
په خوست کې د سړو له کبله د ټوخي او زکام ناروغۍ زیاتې شوې.
دا وړه د دستر د مکمل سری طبیبي خوشاینده مریضي دا مشکل سره پېښې دي.
او په 25 دقیقې اونیز بحث کې به د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د وینا په اړه بحثونه واوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل د دارالامان په سړک نن سهار په یوه چاودنه کې د څو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا په زور لادرکه شوي دي. نړیوال بانک پر هغه پلان غور کوي چې له مخې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه بېرته خلاصه کړي. بشپړ خبرونه. د کابل د دارالامان پر سړک نن سهار په یوه چاودنه کې د څو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی د پیښې په اړه وایي چې یو ماین په یوه ګلدانۍ کې ځای په ځای شوی و چې چاودلی خو مرګ ژوبله نه لري. رویترز خبري اژانس بیا ویلي چې په دې چاودنه کې 15 کسان ټپیان شوي دي. تر اوسه د چاودنې هدف معلوم نه دی، خو ځایي خبریالان ویلي پر یوه هایلکس ډوله موټر شوي چې تر ډېرې دولتي کارکوونکي کاروي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې طالبانو د داسو بریدونو مسؤلیت داعش ته منسوب کړی دی. د جلال آباد ښار په لومړۍ حوزه کې څو ساعته د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې له نیمې شپې راهیسې د سهار تر اوو بجو د سپکو او درنو وسلو ډزې کېدې او څو چاودنې هم شوې دي. په ننګرهار کې د طالبانو اطلاعاتي سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ډزو او چاودنو د لامل په اړه معلومات نه لري. ځینو سیاسي خبریالانو بیا لیکلي چې په سیمه کې د داعش وسلوال په یوه کور کې تر محاصرې لاندې دي. تر دې دمه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو طالبانو له دې وړاندې په هرات او کندهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر پټنځایونو ورته عملیات کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا په زور لادرکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی کړي او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت د ادارې غړي دي چې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د هیومن رایټس واچ د راپور په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو طالبانو له کله چې واک ته رسېدلي ویلي چې د پخواني حکومت ټول کارکوونکي بخل شوي دي. یو شمېر ښځو نن په کابل کې له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندلې په وړاندې اعتراض وکړ. دغو ښځو چې شمېر یې شاوخوا 20 تنو ته رسېدې غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. شیبه روفي یوه له اعتراض کوونکو څخه وه چې ازادي راډیو ته د خپل اعتراض په اړه داسې وویل:
ارتقای کاذب، یعنی شاگرد درس نخوانده به یک سن بالاتر ارتقا میدنش. و ما اعتراض ما به خاطری بود که ما میخواییم ظرفیت تحصیلی شاگردها بلند بره، ظرفیت تحصیلی دخترها بلند بره.
په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دې هېواد په ډېرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو پاتې شوي. طالب چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د ښوونځیو نجونې زده کوونکي کولی شي له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته ارتقا وکړي. نړیوال بانک پر هغه پلان غور کوي چې له مخې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه بیرته خلاصه کړي. فرانس پرس خبری آژانس د یوې سرچینې په حواله ویلي د بانک مشرتابه به نن سه شنبه د بورډ په غونډه کې پر دې وړاندیز خبري وکړي. رویترز خبری آژانس بیا ویلی د دې پلان لمخه به د افغانستان د بیا رغونې صندوق 500 میلیون ډالر پیسې د بشری مرستو په هدف آزاد شي. دا پیسې به ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو بنسټونو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته ورسوي. نړیوال بانک لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې چې په افغانستان کې بانکي چارې ټکنۍ او د افغانیو ارزښت کم کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې لومړنیو شواهدو ته په پام د کورونا وایروس نوې بڼه د دغې وبا د سرایت خطر لا زیاتوي. ډبلیو ایچ او پرون وویل د وبا دا احتمالي ډیروالی به جدي عواقب ولري. دا د وایروس د نوې بڼې په اړه چې تېره اونۍ په جنوبي افریقا کې کشف شو تر ټولو د لوړې کچې خبرداری دی. د موجودو شواهدو له مخې ویل شوی چې او میکرون وایروس به د بدن پر دفاعي سیستم هم تم نشي او ژر لی و بل کسته د لیږد وړ دی. په جنوبي افریقا کې چې د وایروس همدا بڼه پکې پیدا شوي اوس په ورځني ډول 10,000 کسان پر کورونا اخته کیږي. ډاکترانو ویلي چې د او میکرون ناروغان خفیفې نښې لري خو تر ډېره هغه کسان پرې اخته شوي چې عمرونه یې د 10 او 30 کلونو ترمنځ دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي. د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو قدر منوریدونکو د دې خبرونه لومړی راپورته په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړو خواوو پرون وویل چې په سیاسي، اقتصادي او بشري مسایلو یې خبرې کړي او وایي چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خبرو په دې پړاو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحدو ایالتونو پر لومړیتوبونو بحثونه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په دوها کې د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ د دویمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړه لوري د خپلو لومړیتوبونو نوملړ لري او وایي د هماغې پر بنسټ تفصیلي بحثونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصادي مسایلو په برخه کې خپل لومړیتوب د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي بولي او په سیاسي مسایلو کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلې تر ټولو مهمه غوښتنه ده. خو امریکایي استازي له یو بل نوملړ سره چې د دوی ملي ګټې رانغاړي د خبرو میز ته ناستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پړاو خبرو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتو په لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالي جالینا پورټر رسنیو سره ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل لومړیتوبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د هغې په خبره له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکا یې د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالي په خبره د دې غونډو هدف له طالبانو سره د روښانه خبرو له لارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ګټو د لاسته راوړلو په برخه کې پرمختګ دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ټویسټ د یو بلاوی په ملتیا د نوومبر په 8مه دوهې ته ورسید او تمه ده تر 15 ورځو هلته پاتې شي. له امریکایي چارواکو سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه وکړل. په دې خبرو کې له افغانستان سره په بشري مرستو، بشري حقونو، په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار د اسانتیا او برابرېدو، د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفترونو په بیا پرانستل کېدو خبرې شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې دوهې ته د تللي پلاوي مشري کوي پرون وویل دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلې دي. اروپایي ټولنې هم له طالب پلاوي سره له خبرو وروسته یوه اعلامیه کې ولیکل دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. خو د بندو دروازو تر شا د روانو او شویو بحثونو په اړه ډېر تفصیلي معلومات یو لوري هم نه دي خبر کړي. له امریکایي استازو سره د روانو بحثونو څخه د طالبانو یوه لویه هیله ده چې ګوندې هغه غوټه پرانیزي چې په افغانستان کې د امریکا د سیاسي فعالیت د پیلېدو اندېښنې زیږولي. ښکاري چې طالبان لا هم د امریکا ملګرتیا د خپل حکومت د بقا لپاره مهمه بولي. وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي ویلي دوی هیله مند دي چې امریکا به ژر افغانستان ته راوګرځي او کداسه وشول دغه په خبره اروپایي ټولنه چمتو ده چې تر نیم ساعته افغانستان کې خپل دفترونه پرانیسي.
و موردل چې په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د مذاکراتو وروستۍ ورځ ده. په عین حال کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ناټو عمومي منشي ویلي چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو د ترسره شوي ماموریت پر څرنګوالي خبرې وشي. ینس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د پخواني حکومت او د هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړېدو وروسته یې په دې هیواد کې د ناټو د ښکېلتیا په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه پیل کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړی.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې پیلېږي چې افغانستان هم په اجنډا کې دی. د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلونو د ماموریت یوه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسېدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غمجن
افغانستان.
وزیران د افغانستان په اړه هم بحث کوي. په اگست میاشت کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړېدو وروسته ما په دې هیواد کې زموږ د ښکېلتیا په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه پیل کړې ده. د طالبانو بیا راتګ د افغانستان د خلکو لپاره غمجن او هغه د دې سبب شو چې زموږ ټولو زړه مات شي. ناټو افغانستان ته لاړه ترڅو زموږ پر هیوادونو د تروریستي حملو مخه ونیسي. د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 د بریدونو وروسته له افغانستانه زموږ پر هیوادونو هیڅ تروریستي حمله نه ده شوې.
د ناتو سرمنشي دغه راز وویل چې دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې هغه هدفونه چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره یې ټاکلي وو هغه ترلاسه کړي دي. خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له ماموریت څخه زده کړې هم ترلاسه شوي دي.
تمه کوم چې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې زموږ پر ښکېلتیا بحث وکړي. په راتلونکي کې د بحران په مهال د عملیاتو د مدیریت لپاره هم دقیق درسونه په نښه کړي.
ناتو د 2003 کال په اګست کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري له ایساف څخه ترلاسه کړه او په دې توګه په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د جګړې مشري ترلاسه کړه. په افغانستان کې د ناتو په مشتۍ محارب ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په نږدې 40 کلن ماموریت کې نږدې 3600 پوځیان وژل شوي، 2648 امریکایي سرتیری او نور د نورو هیوادونو پوځیانو. میلیاردونو ډالر هم په افغانستان کې مصرف شول، خو د دغو هڅو سره سره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد وسلوالو ځواکونو د دړوړې کېدو مخونه نیول شوه. بلاخره د ناتو ځواکونه د اګوست په 1 د کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د 2 اونیو عملیاتو وروسته په بشپړه توګه له افغانستان ووتل او په دې توګه یې په دې هیواد کې نږدې 40 کلن پوځي حضور پای ته ورسید. دا د ناتو په تاریخ کې له اروپا بهر د دې تړون تر ټولو لوی او اوږد پوځي ماموریت و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سموګ غاګل ازادي راډیو واوري. قدر من اوریدونکو د نننۍ غرمنۍ خبری مجله په دوام کې نور راپورونه هم لرو. را سره اوسئ، خود شیبه پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي په غزنی ولایت کې د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت اوبو د څو کانالونو د جوړېدو چارې بشپړې شوې دي. د یاد وزارت ویان مستعین عمری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د اوبو د دې کانالونو د جوړولو مالی لګښت د دنمارک هېواد د پناه غوښتونکو شورا د موسسې یا DRC لخوا ورکړل شوی دی. د ښاغلی عمری په خبره یادی موسسی اته کاناله د غزنی په مرکز دوه د اوبو حوزونه او دوه کانالونه په خواجه عمری ولسوالی او درې نور حوزونه د غزنی ولایت په مالستان ولسوالی کې جوړ کړي دي. د غزنی ولایت 2055 اوسیدونکو ته په همدې پروژو کې د کار زمینه برابره شوې وه. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وایي د کندهار ولایت په سپین بولدک کې د زړو اوسپنو د څیړلو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. د یادې خونې مرستیال یونس محمد ازادي راډیو ته ویل په هغه ناسته کې چې د اوسپنې ویلې کولو کارخونو له مالکانو سره د کورنیو تولیداتو پر ستونزو، د توکو کموالي او د خرڅلاو بازار پر نشوالي د خبرو لپاره جوړه شوې وه، پرېکړه وشوه چې یادې کارخونې دې په سپین بولدک کې شته زړې اوسپنې په مناسب قیمت را ونیسي. د ښاغلي محمد په خبره دا کار به کورنیو تولیداتو ته لاره هواره کړي او د اومه موادو د نشتوالي په برخه کې به د کارخونو ستونزه هم تر یو حده حل کړي. دا په داسې حال کې دی چې مخکې له دې هم د اوسپنې ویلې کولو د کارخونو مالکانو په څو ځلې د اومه موادو له نشتوالي شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې زړې اوسپنې باید بهر ته صادرې نه شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 100 افغانۍ او لس پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ او 90 پوله، یو اماراتي درهم 25 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1560 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان ښځو مؤسسې یو شمیر غړي وایي نړۍ باید له افغان ښځو سره خپل غږ یو کړي او د حقونو د ټینګښت په برخه کې د دوی د هڅو ملاتړ وکړي. دوی وایي ښځې په افغانستان کې په داسې وضعیت کې دي چې تقریبا ټول حقونه یې ورنه اخیستل شوي دي. تیره ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نړۍ له مشرانو د افغان ښځو د 40 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي مسالې ته ژمن دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې:
د قرآن په رڼا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول هغه خبري ناسته چې د سولې او ازادۍ لپاره د افغان ښځو مؤسسې یو شمیر غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې جوړه کړې وه. د یادې مؤسسې مسؤلان وایي د دغې ناستې په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغان ښځې روان وضعیت ته یوازې پرې نه ږدي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان ښځو مؤسسې اجرایي مسؤلې جمیلې صافی ازادي راډیو ته وویل:
مو برنامه را به خاطر ازي تدویر کړی.
موږ غواړو چې په دې برخه کې ټوله نړۍ په ځنګړي ډول د جهان ښځې راپورته سي او د افغان ښځو ملاوي وروتړي، ځکه په داسې وضعیت کې دي چې ټول حق حقونه یې ترې اخیستل شوي دي. دوی د کار حق نه لري، د زده کړو حق نه لري، آن دا حق نه لري چې د خپل واده په برخه کې رضایت څرګند کړي.
اغلی صافی د طالبانو په حکومت کې د ښځو سیاسي مشارکت هم مهم ګڼي. دی وایي دا حق هم اوس له افغان ښځو اخیستل شوی او دوی ته د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. دا خبری ناسته د هغه کمپاین په 15مه ورځ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پیل شوی په کابل کې جوړیږي. دا کمپاین هر کال د نومبر په 15مه نیټه په همدې موخه پیلیږي چې بیا 14 ورځې دوام کوي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې طالبان بیا په خپل حکومت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه مني. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ دا ردوو چې زموږ لخوا دې د کومې ښځې یا افغان په وړاندې تاوتریخوالی شوی وي. موږ د تاوتریخوالي مخه نیولې. زموږ محاکم او نورې ادارې په دې برخه کې ډېرې فعاله دي. که د ښځو پر وړاندې چیرې کوم تاوتریخوالی کېږي، دوی مخه نیسي. بل کار او تعلیم دی، هغه منع نه دی، بلکې یوې پروسې او پروسیجر ته په تمه یو.
مخکې تر دې طالبانو د ښځو اعتراضونو ته اجازه نه ده ورکړې او آن د راپورونو پر بنسټ پر وړاندې له تاوتریخوالي هم کار اخیستل شوی. ډېری ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکول شوې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې هم تړل شوي دي، هغه موضوعات چې نړیوال غبرګونونه یې هم له ځانه سره درلودل. تازه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د شنبې د شپې په مخصوصا په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې طالبان د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي او د زده کړو په برخه کې هم لازمي هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو په حکومت کې د ښځو د تیرو شل کلونو لاسته راوړنو د له منځه تللو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان دغه شان یوه آنلاین عریضه هم خپره کړې او له خلکو یې غوښتي چې په لاسلیک کولو سره یې د نړۍ له رهبرانو وغواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
د ازادۍ رادیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خپرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزره 1700 او 15000 نوي مندل شي.
سمګر غږله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. تاسو کولای شئ چې د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو حالاتو خبر کړي. په خوست کې د هوا له سړېدو سره په ماشومانو او لویانو کې د ټوخي او زکام ناروغي ډېره شوې ده او هر ورځ لسګونه کسان د دې ناروغیو د علاج لپاره روغتونونو او کلینیکونو ته مراجعه کوي. ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په حکومتي روغتونونو او کلینیکونو کې د دوی ناروغانو ته لازمه دوا او درمل برابر شي، ځکه دوی بې وسی دي او له ښار څخه یې د رانیولو توان نه لري. له بلې خوا د خوست روغتیایي چارواکي وایي له ناروغ لرونکو د روغتون شته امکانات نه سپموي او خلکو ته تر ټاکل شوي هدف ډیر روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
د ژمې پر رسیدو سره د خوست په لویانو او ماشومانو کې د ټوخي او زکام ناروغۍ ډېرې شوې دي. خلک د اقتصادي ستونزو له کبله تر ډېره خپل ناروغان حکومتي روغتونونو او کلینیکونو ته ورولي. سره له دې چې په هغو ځایونو کې هم لازم دوا درمل نشته، خو بیا هم خلک څو پاکټه وړیا ګولۍ او شربت غنیمت ګڼي. د خوست اوسیدونکو رحیمه چې خپلو ناروغو ماشومانو سره روغتون ته تللې، آزادۍ راډیو ته وایي ماشومان د ټوخي او زکام په ناروغیو اخته شوي او دې شخصي کلینیکونو او د ډاکټرانو کتنځایونو ته د وړلو واس نه لري.
موږ دا غرو غلی چې دا وړه خل می دي خولي ور پیر دي زکام دا وخت تر بایږي دو علاج غاب دي واس نه لري د لیرو شو ټول دا وړه دي د ستر دي دا مکمل سره طبيبي خو شاین دا مریض دي مشکل ستا پیخ دي میکته.
د شهیلا په نوم یوې یتیمې ماشومې چې خپل درې ورونه او خویندې روغتون ته د تداوۍ لپاره بیولې غوښتنه کوي چې ناروغ ورونه او خویندو ته لازم دوا درمل ورکړل شي.
موږ غ بیواسه یو ماشومانو مریضون دي، بیا د ډاکټرانو واس نه لري د لوغړې چې موږ ماشومان ته دوا وخلو، ځکه د لوغړې ځین ته کله دی وی کله نه وي مریضون سره ته وی غوې خپل په زکام نه مریضون دي.
د خوست ولایتي روغتون چې په رسمي ډول د 100 بسترونو سهمیه لري، د ناروغانو لپاره پکې 200 بستر برابر شوې دي. د ولایتي روغتون د بیړني واټ یو تنرس نجیب بدلون وای
تقریبا د مونږ ولایتي روغتون چې دا سال 150 بستر لري، دا تقریبا مونږ چې صرف اطفال ورته وخیږي سال یو نوی مریضان مونږ بستر لرو په دې روغتون کې بستر.
بلدوی ته د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار هم وای موسمي ناروغي ډیره شوي او په یو میاشت کې اواز شاوخوا 15000 ناروغ ماشومان وربړل شوي دي. دای وای د روغتون شته امکانات له ناروغ لرونکو نه دسپمولي، بلکې لا ډیر خدمات وړاندې کړي دي. ډاکټر سخي سردار زیاتوي تر درملنې وقایه ښه ده او پر کورنیو له اقتصادي او ټولنیز فشار پرته هم د دې ناروغیو مخه نیول کېدلی شي.
د تېرې میاشتې در کامو په اساس 4500 ماشومان پر مراجعه کړي ده چې دغه لویه کتله ده. نو والدین ته پکار ده چې ماشومان توده وساتي او په عین حال کې غذا ته هم توجه وکړي تر څو د غذا لارې د دوی معافیت لوړ شي نو په دې وسیله به وکولی شي چې مریض به د شپنې نه وژغوري.
په وروستیو دوه لسیزو کې په پرله پسې توګه خلکو د خوست د روغتیا د برخې په عرضه کیدونکو خدمتونو نیوکې کړي دي. دوی ویلي د دې ولایت نفوس تر 1 میلیون کسانو ډیر دی، خو خوست ته د اړوند وزارت او مرستندویه بنسټونو لخوا د نږدې 6 لک کسانو د دوا درملو او نورو روغتیایي خدمتونو سهمیه ورکول کیږي چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې د هوا له سړېدو سره د ماشومانو او لویانو د ټوخي او زکام ناروغي ډیره شوې ده او د دې ناروغۍ له کبله لسګونه او سلګونه کسان دولتي کلینیکونو ته مراجعه کوي. په غزنی کې د یوې خیریه ټولنې لخوا له 1500 بېوزلو کورنیو سره د نغدو پیسو او د ځینو ضروري توکو مرسته شوې ده. هغه کورنۍ چې د مرستې ترلاسه کړي دي زیات خوشاله دي، خو وایي چې نورو مرستو ته هم اړتیا لري. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د سختو جګړو او ناامنیو له کبله په بېوزلۍ او غریبۍ کې ژوند کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د وستا خیریه موسسې له لوري له 1500 بېوزله کورنیو سره د نغدي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په غزنی کې د یاد موسسې مسول متی ولا کمال پوری ازادي رادیو ته وویل په دغه مرسته کې د هر کورنۍ لپاره 215 امریکایي ډالر او د 115 امریکایي ډالر په بیا غیر خوراکي توکو شامل دي. شاغلی کمال پوری وایي په غزنی کې په زرګونه کورنۍ دي چې په سخت بېوزلۍ کې ژوند کوي، نو دوی په پام کې لري چې له نورو دغه ډول کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي تر دې وړاندې هم د دوی د موسسې له لوري دا ډول مرستې سوي دي.
هر یو کور ته 215 امریکایي ډالر ورکړل او د 115 ډالرو په قیمت باندې غیر غذایی مواد چې په هغې کې درې کمپلې، ترپالونه، ګاز ډبه، سطلونه او نور وسایل شامل دي دم ورکړل. څو ورځې وړاندې مو هم د 1511 کسانو لپاره هم نقدي مرستې کړې وې چې په هغې کې د 251 کسانو لپاره 400 امریکایي ډالر وو او د 268 کسانو لپاره 225 امریکایي ډالر وو.
په دغه ځای کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي زیات خوشاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه کوي. د یادو مرستو د ویشلو په غونډه کې د طالبانو د حکومت د غزنی والی مولوی محمد اساق خونزاده په خپلو خبرو کې له نړیوالو موسسو څخه له خلکو سره د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړی زیاتوي دغه موسسې باید عدالت او مستحق کسان په نظر کې ونیسي.
هغه کسان هغه خلک که داخلي دي که خارجي هیوادونه دي یا موسسات دي چې یا د اسلامیت په بنا یا د بشریت په بنا موږ سره په مکه کې له دولت سره کوي، موږ یې قدردانی کوو. دومره خبره دا کوو چې موږ له د ملګرو ټولو کوم دغه ته ویلي دي دغه موسسات ته موږ تاسو به له موږ سره عدالت مراعتوئ. کسان به درسره وي، مستحق به درته معرفي کېږي، خو به هوی څه شی ورته په لاس ورسوه.
دا غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د سختو جګړو او ناامنیو له امله په بېوزلۍ او غریبۍ کې ژوند کوي.
ستاسو له پیغامونو
زمرد زابل په ولایت کې څنګه مرستې چې راغلي دي د مکسو لخوا هغه ټول له طالبان سره لاس کې هغه ټول ملایانو ته ورکول کېږي. ملایانې سره وړي 1400 ډالرې ورکړي دي ملایانو ته، مسکینانو کونډې سیمان تر مابین پاتې دي. زموږ د خارجي ملکوتو څخه دغه هیله ده چې دغه باید ستنه وشي او مستفیقو خلکو ته باید ورسېږي.
ورور سیمه پیغام داده ده د اسلامي عملیات داخله لرم چې دا د انګلو خونځي خلاص کی د کنګلی ټول خفدي به سرنوشت لري. سو مشته شي هر یو غواړي چې خونځي وای کچی ته دا کارونه شي نو هغه څه چې وسلري دې به بارته بل هی ورته به یالته ورځ کړی او کا څو وسنه لري هغه به ته به سواد پاتې کیږي. دا نه پیغام دا ته پیر څه دی چې په شمالي ولایتونو کې خونځي خلاصيږي مګر په نورو ولایتونو کې نشته. نو هیله ده چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او کني کې خلکو ته وضاحت ورکړي. ډیره مننه خدای په امان.
عبد الهادی فاطم د کندهار ولایت څخه شرکت تماس کیم. موږ د دبليو پی د مشه څخه ډیر مننه کوو. مخکې د دبليو پی مشه موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو راي کوله. او وڅ دې د نظام چې اوس راغلی دی وڅ وړو پی خالي وړو ورکی اوس دا خلک چې دي بیا بوټو ته هم ضرورت لري، وغوړو ته هم دا ولت ضرورت لري، نور خوراکي مواد ته هم ضرورت لري. دا خالي وره دا خلک څه به وکړي؟ او بل بیا اوس دلته دا رقم دغه دی چې ابله پلایې کارتونه ورکړي وو، اوس بیا مریض کارتونه ورکړي دي، اوس بیا دلته په دفتر کې ځینې ګرځي وایي تا ابله پلا چې اخیستي دي دا وارې وایي نه درکوو. دلته ثبت شوي هلته د دې خلکو په نومو باندې مرسته را ووځي، او دلته بیا دلته کارتونه ځینې واخل چې دا مرسته بیا دوی دلته اخلي. او بل بیا د ډبلیو پی د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي، دغه غږ کمو تر ټولو مقامات پورې ورسوي. ډېره مهرباني وره د غریب ولستی د دې غږ دی ویره سوي ورور. مننه او السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث لرو. د دې خبرونې د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل د دارالامان پر سړک نن سهار په یو چاودنه کې د څو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی د پیښې په اړه ویلي چې یو مان په یو ګلدانۍ کې ځای پنځای شوی و چې چاودلی خو مرګ ژوبله نه لري. خو رویټرز خبري اژانس بیا ویلي په دې چاودنه کې پنځه کسان ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لسلو زیات غړي وژل شوي یا په زور لا درکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره نن په یو خبر شوی راپور کې کړی ده. هیومن رایټس واچ ویلي په دې اړه کره شواهد ترلاسه کړي او ډیر کسان په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې وژل شوي یا لادرکه شوي دي. یو شمېر ښځو نن په کابل کې له آزموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندلو په وړاندې اعتراض وکړ. د ښځو چې شمېر شاوخوا شلو تنو ته رسېده، غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. نړیوال بانک پر هغه پلان غور کوي چې لمخې د افغانستان د کنګل شو پیسو یو برخه بیرته خلاصه کړي. فرانس پرس خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله ویلي د بانک مشر تابه به نن سهشنبه د بورډ په غونډه کې پر دې وړاندیز غور وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې لومړنیو شواهدو ته په کتو د کورونا وایروس نوې بڼه د دغې اوبا د سرایت خطر لا زیاتوي. ډبلیو ایچ او پرون وویل د اوبا دا احتمالي ډیروالی به جدي عواقب ولري.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، بیا مو حمزه صفی الله ستانه زاید ازادی رادیو نیز بحثه خراغلاست ویم. په دې باندې غږیږو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند لمړنۍ وینا خلکو ته څه پیغام درلود. د بحث لپاره مو د افغان رسنیز او څیړندوی مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کارپو ښاغلی بشیر زرمست راغوښتي دي. لمړنۍ پوښتنه به له ښاغلي بشیر زرمست وکړو. ښاغلی بشیر زرمست سیاسي مسایلو شنون کې د ښاغلی زرمست نګدی درینیمې میاشتې شوې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، مګر دا لومړی وار چې د دوی رئیس الوزرا یا د دولت رئیس وینا وکړه. ولې دومره ځنډ و چې دا راغی او خلکو ته خبرې وکړي؟
السلام علیکم. تاسو ته ستاسو درغو او دې ته سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم
السلام. ټول روغ جوړ اوسئ. دوی وینا چې و دا د سې کپلان شوې وینا ده. دوی خو اواز تاسو په وینا سره چې درې درې نیمې میاشتې دوی وخت واخیسته چې ولس ته خطاب وکړي، خبرې ورته وکړي، ډاډ ورکړي، په داسې حال کې چې دوی دا دعوه کوي چې دوه پنځوس ملاقاتونه د شکست ورکړه. نو د دې نه به غټه بریا چېرته وي چې یو رئیس یا یو لیډر راغلی وای خپل وطنوالو ته افتخار سره خبرې کړې وای چې موږ دومره غټه کامیابي حاصل کړه او دوی هغه خپل اخیزه کوم پلانونه چې لرل هغه یې خلکو ته وړاندې کړي وای. لیکن هغه برخلاف یو خو دوی درې نیمې میاشتې دوی سقوط اختیار کړی و، خلکو ته تشویش پیدا کړ. داسې حال کې چې رئیس الوزرا داسې یو سړي په څوکۍ راست دی چې چاغه هر اخیره خبرې همیشه کولې هر چی شته پلان لرو او په خبرو کې تکړه و د خلکو اطمینان حاصل کړی و ځان ته د خلکو هغه باور یې اخیستی و چې دا یو پیاوړی رئیس دی او هر طرف ته راغلی دی صحیح ده فساد په اداره کې خپل اوج ته رسېدلی و ډېر زیات و د کرزینه ورسره پات و دوی خپل هغه کوشش هم کړی و چې فساد مساد د منځه لاړ شي لیکن بیا هم خپلې ستونزې هغه د حکومت له روزلې لیکن بیا هم د د خلکو او د حکومت تر منځه دومره واټن منځ کې نه و لکه اوس چې دی
بله ښاغلی زرماس زه غواړم دویمه پوښتنه دا مطرح کړم چې هیواد له اقتصادي سقوط سره مخ دی ملګرو ملتونو ویلي چې نیمایي ډیر وګړي له لوګي سره مخ دي عملاً څه نه لري چې وي خوري له 6 میلیونه زیات خلک په دغسې یو وضعیت کې د دې خبرو کې خلکو ته څه پیغام پروت و په دې باندې وغږیږئ
بالکل دې په خپل وینا کې د اقتصادي بحران په اړه کې د نړیوالو سره د اړیکو په اړه کې یا د رسمیت پیژندنې په اندېښنې په خاطر باندې د خاص درد چې په دغه ته هېوادواله ته ورنه شي کړی د صرف داسې یو وینا کوله لکه یو سپین ږیری چې په حجره کې خبرې کوي نو دوی باید ویلي وای چې موږ د دغه بحران د ختمېدلو لپاره دغه پروګرامونه لرو په دغه لویدیځو هېوادونو کې چې کله په برتانیا کې اوسېږم برتانیا کې کله چې کوین خبرې کوي نو په دې باندې درې میاشتې بحث روان دی چې د کوین په سپیچ کې د کوین په وینا کې به چیرې چې موږ ورته وو چې څه باره کې باید دا خبرې وکړي نو دوی به هم لږ په دې باندې کار کړی وای چې لکه زرا به کوم کوم خبره ته اشاره وکړي اقتصاد باره کې څه وایي نړیوالو اړیکو باره کې څه وایي د کار موندنې په باره کې څه وایي دا په بحران کې روان دی باره کې څه وایي داشې لدينا پات شو او بیا هم باندې واده پکې وی چې باندې شي وی چې دا عارف یو مهمه خبره واه
bale
امنیت خبره واه
بیا به تاسو ته راشو وخت بدر کو مننه د افغان رسنیز او څیړندوی مرکز مشر عبدالجبار بهیر موس لمک سره د واتس اپ لاري وصل شوې د خغلې بهیر ستریم شه پروگرام ته بخیر راغلې زما لومړی پوښتنه دا ده چې د طالبانو له واکمنې دوه چې د اگست 15 بیا واکمن شول په افغانستان کې درې نیمه میاشتې وته تقریبا دغه دنن درې نیمه میاشتې پوره کیږي دغه درې نیمه میاشتې د دوی مشر وینا و نه کړل مګر دومره ځانډو او بل اخر دغه دوه ورځې مخکې وینا وکړل ولی دومره ځند باندې د راغې او خبرې وکړې
لومړی تاسو ته د تاسو اوریدونکو ته هوادواله ته قدرمن معلوماته مو سلامونه وړاندې کوم زه فکر کوم چې کله طالبان د هغه پروسیجر په خلاف باندې چې دوی هم تر لا ټینګار کوي چې موږ کابل ته په بي توقع حالت باندې یا بغیر د چمتوال نه رانه وتلو په دلته یو اداره د منځ لاړل او خلک وتښتل او موږ راغلل یو تفاهم چې باید شوی وای او په هغه باندې کار روان او دا نړیوال هم تاییدوي طالبان هم تاییدوي د هغې د مخې رادن نه شول نو بناً یو قسم طالبان د سیستم د وړاندې کولو دپاره او د نظام د پرمختګ دپاره د یو په یو د موضوعات سره لاس او ګرېوان شول تر ډېره پورې هڅه دا وه چې طالبان به په داخلي موضوعاتو باندې او په بهرنۍ موضوعاتو باندې خپل جنګیالي او خپل خلق د هغو پروسیجر په اساس باندې چې سیاسي دفتر په دوحه کې د امریکایانو سره او بیا بل اخره د افغانانو سره په دوه اړخیزو مذاکراتو درې اړخیزو مذاکراتو کې توافق ته رسیدلی او د هغې په میکانیزم باندې خبرې شوې او هغې باندې دوی قانع کړي خو داسې معلومېږي چې د طالبانو نظامیان لا هم په دې فکر باندې دي چې دوی فاتحین دي او افغانستان ته او کابل ته فاتح رالنو بنا دوی باغ نظام وړاندې کوي چې دوی 6 کاله مبارزه کړې ده او هغه نظام تعریف هم د دوی سره دی تر اوسه پورې چا ته اجازه هم نه ورکوي چې د اسلامي نظام په برخه کې دوی سره مناقشه وکړي دوی وایي چې موږ یو علما لرو او موږ خپله مرجع د دین د تفسیر لرو بنا دا دوی تفسیر خو زه فکر کوم چې طالبان بالاخره دې ته مجبور شول چې کله دنیاواله ورسره دا چلن شروع کړو خصوصا متحده ایالاتو چې هغه د سیاسي زواک سره یو عادي سیاسي نظام نه خای لتروس پر رسمیت نه دی پیژندل شوی دی افغانستان پیسې بند شوی دی په ټول افغانستان کې طالبان حاکمیت خو بیا هم دنیا اول دوی پر رسمیت باندې نه پیژني باندې د دې چې باید حقوق خدو تور کې دوی د مطبوعات ازادي او منی دومره دغه موضوعات چې رسمیت پر ډېر تړل نه دی د موضوعات په نظام کې راتلای شي
په دې به وروسته بیا بحث وکړو
رئیس وزرا د مجبوریږي چې دای وای چې موږ په مختل اختراونه لرو هغه نظام چې لاستراونه دوی لري ته ټول مخ کې دوی د امنیت مسله ده د شغل د پایدارته دوه مسله ده د خزه د عفت او د امنیت مسله ده خزه په برخه کې کار کوي الاقل طالبانو د پخوانی لیدلوري نه د رئیس الوزرا زما په ان باندې خبرو کې واضح فرق وو خو خزه په کور باندې کې نستله او د ځل رئیس الوزرا واضح وو چې موږ یو تعداد حقوق یا په اصطلاح اولویتونه موږ د خزه په برخه کې وړاندې کړی دي ور کړی دي او یو تعداد چې تعلیم لا تر اوسه پورې په ټول معنا نه شامل هغه ورته ورکو دا هم یو لاستراونه و د دې پسند کې د امنیت مسله ډېر لاستراونه و د هغه پسند کې د اقتصاد په برخه کې دوی ولو کله لاستراونه واضح نه کړل خو د دې هوډ واضح و چې
همدغه مسلې باندې بلک تام شو خغلی بهیر همدې مسلې باندې بلک تام شو د اقتصاد مسله یاد شول دی افغانستان ل نیمای ډیر خلک لوګي سره مخ دي میلیونونه کسان ترسیږي چې باندې شل میلیونه تقریبا ټول هغه خلکو چې په خوا حکومت کې دندې درلودي اوس کورزی هم ماشونه په وخت نه ورکول کیږي او ډیر ماشونه ځنډیدل دي یعنی عملاً څنل لري چې وایي خوري ځکه چې همدا ماشو چې دوی بچلیدل او نورې مرستې بندې شوې دي یعنی خلک له فقر سره مخ دي له سخت لوګي سره مګر د دې پیغام کې د دغه حالت د حل لپاره څو خلکو ته
بله په دې شک نشته چې په افغانستان کې یو داسې ناورین رامنځته شو چې هغه د طالبان ته وسم وترو اقتصادي حالت یوازې لامل دی چې طالبان راغله او د پخوانی نظام د منځ راغله ډیر عوامل دي یو د غون اساسي عوامل کې دی چې موږ د دنیاوالو ناسم چلند د افغانانو سره طالبان سره نه د مطلق افغانانو سره دی طالبان تر لاته روسو پورې کوشش کوي چې ماشونه خلقو ته ورکړي خو زه فکر کوم چې یوازې د ماشونو ورکړه هغه محدود کارمندانو ته ټولو کارمندانو ته هم نه دا د اقتصاد د پرمختګ سیل عمل نشي کېدلی یو شی چې واضح دی چې موږ کابل کې اوسېږو کوم شی چې په غربي میډیا کې دی ناورین په توګه وړاندې کیږي تر ډېره پورې زه ورسره موافق ځکه نه یم چې خلق به د فقر سره مخ وي خلق به د راتلونکي لپاره اندېښنې لري په دې شک نشته هغه حق دی چې دوی د راتلونکي لپاره وظیفه نه لري د راتلونکي لپاره معاش نه لري خو موږ په افغانستان کې وینو چې ټول په دې باندې بوخت دي هغه د طالبانو یا د اسلامي امارت اداره ده هغه خیریه ادارې دي او نړیوال هم دي څنګه وکولای شي د دغه ناورین نه دوی راو باسي د ماشونو پر رابطه باندې د اسلامي امارات همغږي ته ډیره پورې پیاوړې ده زه پیاوړې بولم غربیان هغه چاته چې د دوی مخالف واغې ته قناعت ورکول کی چې دوی بیا راشل کړي په خپل شکل باندې د ماشاتو یو برخه د روغتیايي او د خونیزو چارو د برخه په غاړه باندې واخلي یو تعداد د نقدو وعدانه کوي د نقدو پیسو د مرستې وعدانه کوي بلکې د مواد او د مواد د ویشلو وعده کوي د ټول په خپل ذات کې هغه اقدامات دي چې اسلامي امارات د همغږي په پایله کې رامنځته شول د اسلامي امارات هغه اقدامات وکول چې دنیاوال ته وخت له دنیاوال ته ډیره پورې د افغانانو د
مننه کغلی
دوی وایي چې امریکایانو بحثونه موږ وینو چې دوی همیش په دې باندې ټینګار کوي چې موږ امریکایان د افغانستان څنګه راځتای شو موږ ته څنګه دمنه لارې
کغلی بهیر تاسو ته بیا هم وخت درکو بیا هم وخت درکو کغلی بهیر
افغانان
کغلی بهیر کزماغه درځي بیا هم وخت درکو دا سوال جواب کو ځکه چې بل میلمان منتظر دی پښتنې به ځوابونه بل لګلندن سره وایو کغلی زرمست له تاسو غواړم دا پښتم چې د رئیس الوزرا په دغه لمړنۍ وینا کې د تر ډیره پورې په خوانای نظام ملامت کړ البته دغه خو مشهور خبره ده چې انتقاد آسان دی تر دې چې سړی خپل اصلاحات او حل لارې وړاندې کړي انتقاد هر چاته کېدای شي او آسان هم دی ولی د دا کار وکړ او څه فکر کوي اوسنۍ حکومت چې د دوی دا په سمه روان دی که څنګه ځکه دوی ویل تیر حکومت کې هاته وزارتونه سره تقسیم کړي او ویشلي او اداره شکېدلې وه دوی ویل دغه اصطلاح مشهور شو سم روان دي که څنګه
سایکالوجي له لګانا کله چې سړی په بل باندې پړه ورچی نو هغه اس کې د لمواري لته نو صحیح ده دوی ته دوی ځاغ دوی ما د نو حکومت ورته په داسې حالت کې لا سوار راځي چې دوی هم تصور وکړو نو لیواله هم دا فکر نو کړی چې د سیب کیږي لیکن ام دوی خپل په دې باندې ټینګار کاوه چې د کابل اداره به د منځ لاړه شي او دوی خپل نظام به سره جوړ کړي نو مدا اوس په خاني 1990 ملسیزه نو چې حالت نو اردو وا چلو چپا ول خپل اوشته رسیدل وو نو پولیس وو نو سرکو نو حکومت وو شفخانه وو نو بل شی وو هر څه رنګ شوی وو دوی راغله په تش میدان باندې خلکو ته غیږ خلاصې کړې لبیک مې ته ویلې دوی هم د اسلام د سپینو کوترو په شان کې وځلېدل خلکو ناموسونه سرونه هر څه په امن کې کړل لیکن د سخت بهرني ګروپ باندې ځینو نه لاندې وو او دوی څه خاص پرمختګونه شو کړی چې اخر هیڅ نړیوالې اړیکې ټینګې نه شوې او اخر یې هغه د حکومت یې ونړېد او شل کاله مبارزې ته بیا مجبور شو اوس چې دوی راغله دلته ملي اردو موجود وه پولیس وو شفاخانې سړکونه وو ماشینونه وو هوایي ډګر وو نړیوال پروازونه کېدل د هوایي ډګرونو څخه دا ټول په ټاکه باندې ودرېدل بلکې دوی خپله له خطه ځکه چې هغه خلک روانه غوښتل او که روي غوښتل نو ډېر پسته یې غوښتل څه چې درې میاشتې بې ساتو ویشتو پاتې شوې نو تاله خو فامیل ته ډوډۍ غواړي وړدرله غواړي کالي درله غواړي نو ته مجبورې شې که راتلې واخلې یا یو بل کار وکړې نو هغه ستا کومه وظیفه چې دا ماشین نه لګر کول کېږي نو ته خو ته لاستر درې نه شي کېناستلی زه خپل یو خیریه بنسټ په افغانستان کښې چلوم د افغانستان د اقتصادي حالت نه ډېر زیات خبرې مې سره یو نفر کار کوي هغه په وزارت صحت کښې صحت عامه کښې ډېر لږ معاش لري لیکن څلور میاشتې کېږي چې هغه ته معاش نه دی ورکړ شوی که ډېر دا د خیریه بنسټ څنګه نه وای نو ده به د خپل فامیل طرف چلاوه خو یا مې خیرات کوه یا مې ګدۍ کوله دا صرف د یو نفر حالت نه دی دا په افغانستان کښې د ډېرو خلکو په زرهاو یا بلکې د لکهاو خلکو سرنوشت چې دوی به چې دې ته دوی دا خبرې اډرس کړې وای او خلکو ته ډاډ ورکړی وای چې ستاسو ماشین شروع کېږي اقتصادي پروګرامونه دغه دي مونږ په دغه باندې کار کړی دی دومره پیشرفت هم کړی او دومره پیشرفت نه هم کوو ذبیح الله مجاهد دا شونه لږ لږ په خپلو ویناو کښې د بي ټي سي سره نورو چینلو سره څرګندې کړي نو ښه به دا وو چې د ذبیح الله مجاهد اوس چې صفایي ورکوي نو هغه نه مخکې دوی خو د رئیس الوزرا په بیانیه باندې کار کړی وای او د خپله رئیس الوزرا د خپله تورې خبرې کړې وای تر څو دومره د انتقاد نه لاندې نه راتلی نو دوی به چې سوچ وکړي چې ټول نړۍ دوی ته متوجه ده ټول افغانان دوی ته متوجه دي ورته انتظار دي له دوی څخه هیلې لري تمې ورسره لري نو دوی به دوی شرونو ته سوچ وکړي فکر ورته وکړي او په ډېر په احتیاط سره ګام پورته کړي او هر هغه شونه چې په ټولنه کښې وزنسي مطرح دي
مننه کوم ښاغلی بهیر له تاسو هم دغه پوښتنه کوم خو بیا به ورشو دوه نورو مسایلو ته خو دغه پوښتنه م که لنډ ځواب کړي دا چې رئیس الوزرا ولې د تېر حکومت چارواکي ملامتول فکر کوئ د دوی خپل اداره اوس په سمه لاره روانه ده که څنګه
د ملامتۍ هدف یوازې دا نه و چې ملامتۍ په وجه دوی اوسنی ناورین پرتله کېږي چې اوسنی ناورین کې آیا اسلامی امارت تقصیر کړی دی او که دا نور لاملونه لري دوی تماش نشي ورکولی دی دا تقصیر د اسلامي امارت دی چې بانکونه د پیسو نه ډک دي د حکومت خزانه د پیسو نه ډکه ده چې دوی نه ورکوي او که یو څه نور لاملونه دي چې هغه د دې باعث شول چې امارت لاسونه ور وتړي د دې په څنګ کښې د فساد په برخه کښې دوی د واضح میکانیزم و خپلو چارواکو باندې غږ وکولو چې تاسو داسې مه کوئ لکه د پخوانیو چارواکو چې د ورونو شاته وي او دروازه در پسې بندي پیرهدارانو څوک نشي کولی چې خپل غږ درته ورسولی شي او تاسو د هغې نه ځان لوړ وبولئ د هغې په څنګ کښې دوی ډېر وویل چې په پخوانی نظام کې د ښځو په برخه کښې کوم لاسته راوړنې چې خلک یې بولي خو د هغې په څنګ کښې د هغې د عفت په برخه کښې مسایل وو د هغې د هویت په برخه کښې مسایل وو او بالاخره د بد اخلاقۍ په برخه کښې مسایل وو چې هغه اسلامي امارت لکه یو پرتلهیز غوښتلې چې یو پرتلهیز تصویر وړاندې کړي خو دا د دې معنی نه ده چې یوازې ملامتۍ سره یې واچوي او بل کار ونه کوي زه داسې موافق یم چې اسلامي امارت باید واضح لیدلوری وړاندې کړي خو موږ واضح لیدلوري ته لږ وخت لرو لا تر اوسه پورې موږ نه پوهېږو چې اسلامي امارت سره په دې دنیاوالو تعامل په کوم اساس باندې وي تر څو دی د یوه رئیس الوزرا نن که دی د یوازې د اسلامي امارت دپاره دی خو دنیاوالو سره تر اوسه پورې راکړه ورکړه د نهایت رئیس الوزرا څوک نه کوي دا چې که د دنیاوالو د بهرني سیاست برخه کښې بغیر د دې نه چې د عدم مداخلې خبره کوي تر دې اخواته د راکړې ورکړې برخه کښې دنیاوال د یو ملک سره د افغانستان سره البته تر اوسه لغه همغږي نه لري موږ څنګه توقع ولرو چې د افغانستان رئیس الوزرا داسې وغږېږي لکه د برطانیې رئیس الوزرا یا لکه د پاکستان رئیس الوزرا یا لکه د هر ملک رئیس جمهور چې کله واک ته رسېږي او هغه یو ډاډمن رئیس جمهور وي او مخ ته ځي رئیس الوزرا په خپلو خبرو کښې تر ډېر
ډیره پورې هغه لاسترولنه واضح کړي چې د اسلامي امارت تر داخلي بوت پورې اړه لري. دا چې اسلامي امارت څنګه کول شي افغانان بیرته راټول کړي، هغه ته دعوت وکول، هغه ته بلنه وکول چې راځي مختص تعف کړي، دا تاسو د تیر نظام په خلاف باندې چلته طالب نشوي وسدلای خو ته وسیدای شي. د اسلامي امارت د بهرانه د دفاع وزارت دوه ورځې مخکې یادره ورځې مخکې د هوایي ځواک واضح وویل چې تاسو زموږ ځواک یې. دا معنی لري چې لا تر اوسه پورې د موږ په لیدلوري کې تفاوت دی. اسلامي امارت کوم شي ته بلنه کوي، د هغې سره تر اوسه افغانان چې یا تښتېدلي دي یا هم جلا ناستي مرور ورته ووایو یا په اصطلاح اندېښمن ورته ووایو، هغوی تر اوسه پورې ډاډمن نه دي چې دوی سره به څه تعامل کوي. نو زه فکر کوم چې ملامتیا یوازې د دې لپاره نه وه چې بوج د حکومت کې، ملامتیا به د دې لپاره وه چې موږ په واقعیت درک کړو، په واقعیت کې څه پېښ شوي دي. آیا ادارې هغه فساد چې پخوا موجود وه، ادارو هغه غلې چې رامنځته شوی وي، هغه پیتې چې لوټ شوی وي د افغانستان د خزانې نه، دا بوج غونډ بېرته په ریاست الوزرا باندې واچول شي، یا هغه څه چې په افغانستان کې انارشیزم رامنځته کړی و هغه ادارې، او دا واقع وه چې اشرف غني به په ار کې هر څه فیصله کول. وزیر موږ لیدلی و، دا د رئیس الوزرا خبر نه زمین حیث افغان په هغه حکومت کې هم وسیدلی وم. ډېر داسې وزیران وو چې استعفا یې د دې لپاره وکوله چې رئیس جمهور ورته واک نه ورکولو، فضلي به هغې ته اجازه نه ورکوله چې د رئیس جمهور سره وګوري، محب به هغې ته اجازه نه ورکوله چې دی د امنیتي سکتور کې وزارت دفاع وزارت داخلي په بار هاو ته خبر کړی ده. او زه فکر کوم چې حتی رسنیز هم شوله سرچینو به تاییدوله چې محب چې قمانده ور نه کړي، وزیر دفاع من حیث یو مامور ناست نه من حیث وزیر دفاع، وزیر داخله من حیث یو مامور ناست نه وزیر داخله. نو بنا ان زه فکر کوم چې پخوانی نظام کې هغه کړکیچ موجود و، هغه باندې باید موږ اعتراف وکړو من حیث افغانان د ملامت په چې واقعیت کور ودا، خو مسولیتونه هم باید واضح شي. د اسلامي امارت مسولیت د نفس یوازې ملامتیا واچوي، او زه په دې موافق یم چې باید خپل واضح لیدلوری د اقتصاد په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د افغانانو د
مننه. وروستۍ 15 دقیقې لرو، دا به دوه لنډې پوښتنې به ښاغلی زرمست که تاسو لنډ لطفا ځواب ورکړئ. دا چې رئیس الوزرا خپلو لاس لاندې خلکو ته امر وکړ چې باید خلکو ته رسیدګي وکړي او د خلکو آواز واوري، فکر کوي د تېر حکومت په څیر چې هلته اوامر نه سم نه تطبیقېدل، اوس هم دغسې مشکل شته که څنګه د دوی په منځ کې؟ که لنډ ځواب ووایي.
بدون شک چې طالبان کې فساد کم دی او ډېر کارونه د بخاري حکومت صحیح نه وو، لیکن بیا هم هغه یو چوکاټ کې صحیح وو، درست وو. بالکل رئیس الوزرا دا خبره کوي، دغه باندې معلومیږي چې داسې یو څه به موجود وي، خو د دې په ځای چې رئیس الوزرا یو مشوره ورکړي خلکو ته، باید چې امر وکړي، پلان وکړي چې دا کار ونه کړي، دا دغسې دی او خلک ډاډه وساتي. نو کدی چې څه یو داسې خبره کوي لکه یو عام سړی چې کوي یا د جومات ملا چې کوي، نو دا خو بیا خلکو ته ډاډ نه ورکوي، نه ورکوي. او داسې نه ده چې صرف په دې افغانستان کې د طالبانو فکر خلکو سیږي، په دې کې نور خلک شته دی چې هغوی په سیاسي او نظامي چارو باندې ډېر پوهېږي، بیا هغوی ته تشویش پیدا کېږي، او خدای نخواسته که دوی به د وخت ډېر ووځي بیا غوډې دي نورې کړي دي، اوس لري د کی بهر دې طاقت نشي د افغانستان د خوندې کارټي کمپلیکار کبل ده. دوی کولی شي چې دن په نورو کړو کې استقدام کړي او د طالبانو خلاف یو کاری، اوس موږ تاسو وینئ چې مقاومت درګر د ورځې کېدو کې داعش د ورځې تر بلې پیاوړی کیږي، نور ډلې به راپیدا شي. نو که چېرته دوی زرته سره دا مسله حل نه کړي، خلکو ته ډاډ ور نه کړي، خلکو سره خپل واټن لنډ نه کړي، نو دا مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي، او دلته به امنیتي ستونزې هم زیاتېږي، اقتصادي خوراک هم هغه شته دی.
ورسته مسله غواړم تاسو پوښتم ښاغلی زرمس، دا چې په نړیوالو مسایلو کې د ډېر زیات ونغه یي دیوازې ویل چې د چا په چارو کې لاسوانه نه کوي، مګر فکر کوي دا یې واضح کړ چې دوی څه غواړي طالبان له نړیوالې ټولنې؟
بالکل نه، دوی څه کوي چې موږ د چا په داخلي چارو کې کار نه لرو، خود به نه لري، هیڅوک اقداف نه لري چې د بل حکومت په نورو هېوادونو په داخلي چارو کې کار ولري. دا کوم هېوادونه چې د نورو خلکو په داخلي چارو کې کار لري، غیر قانوني کار کوي، بلکې استخباراتي او ډېر پټې کوي، که کوي هم نو بیا هم په غمنې سترګې پټې چې موږ نه کوو. نو دا خو یو واضح خبره ده چې افغانستان په شان د هېواد چې خپله ډوډۍ پیسې نه لري، خپلو خلکو ته معاش نشي ورکولی، دوی به چې په بل چا په داخلي چارو کې لاسوهنه ونه کړي، نو دوی به دې باندې تمرکز کړی وای چې موږ
دغه دغه شوینه نړیوال ته وړاندې کوو، بینالمللي قوانین منو، آی سی پی آر منو، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس منو، یونائیٹڈ نیشنز چارٹر منو، جنگی قوانین منو، بیسیکل سربازان چې دوی دی اسکر چې دوی دی عزت ترزره یونیفورم کی ترسو هغه دی منشی چې ښکاران شي خو یې راځه سبب نوجود راشي نو چې بیا هم هغه په خانه
مننه کوم ښاغلی زرمست کور ودان چې ګډون مو وکړه. ښاغلی بهیر، له تاسو وروستۍ پوښتنه کوم. یو نیم دقه شاوخوا وخت لرو، په نړیوالو مسایلو کې لکه څنګه چې ما وویل ښاغلی ملا حسن اخوند ډېرې زیاتې اشارې ونه کړې، یوازې هم دومره وویل چې د چا په چارو کې لاسوونه نه کوي، مګر هغه اصلي پیغام دوی له نړیوالې ټولنې فکر کوي وغوښت، څه یې ویل دوی؟
فکر کوم چې رئیس الوزرا خپل پیغام ډیر واضح و د نړیوالو ته، چې غواړي د افغانستان سره د یو باثباته نظام او د افغاني نظام په حیث تعامل وکړي، نو زموږ په داخلي چارو کې لاسوهنه موږ نه غواړو. فکر کوم دا به د سلویح کلن پخوانی ناورین د افغانستان چې د همدې بهرنیو مداخلو ښکار و او په افغانستان کې باثباته نظام و غیر مستقر نظام نه راتلو، د دې غوښتنه یې کوله. د دې غوښتنې په نتیجه کې بیا هغه نورې دا چې بیا افغانستان کله د دنیا تر په حلقه کې راشي، د هغې نه څه غواړي؟ زه فکر کوم چې اوس یې ډېر وخت نه و، نو په همدې خاطر باندې به ډېر تاکید په دې باندې و چې دوی ته لومړیتوب دا لري چې اسلامي امارت باید په یو نړیوال تعامل باندې بدل شي، او د نړیوال تعامل د مخې نه به دوی بیا راځي، د هغې سره به راکړه ورکړه کوي، د هغې د قوانینو، د هغې د غوښتنو په اساس باندې به خپل د خپلواکۍ په اساس باندې د هغې سره تعامل کوي. یو شی چې واضح دي، ستاسو مېلمه اشاره کوي، هغه خو زه فکر کوم چې نړیوال میثاقونه او نړیوال تړونونه ډېر واضح دي. کله چې طالبان د ملګرو ملتونو نه دا غواړي چې دوی استازي ته ځای ورکړي، معنا یې دا ده چې دوی به هغه څه مني چې د ملګرو ملتونو اداره په باندې جوړه شوې ده او په دنیا کې تعامل دی. دوی چې کله چاته وایي دې معنا دا ده چې دوی غواړي چې د هغې سره په نړیوال تعامل باندې تعامل وکړي. فکر کوم چې افغانستان تر ډېره پورې د دې نه ځورېږي چې د افغانستان سلویح کلن ناورین د بهرنیو غلطو مداخلو صحیح مداخلې هم شته دي.
مننه کوم ښاغلی بهیر، زموږ وخت په ختمېدو دی.
نور برخې دي خو تاسو ناسمه مداخله فکر کوم افغانان
د تاسو له ګډون مننه. اوریدونکو مننه چې دغه ونیز بحث مو تر دې دمه را سره واورید. کور مو ده.
ਜਾਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰਾ نرے باران واری گے ہو سانو جانے ساتھ